په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه بجه ماسپخین درې بجه شوې د اوریدونکو شاهین بنیره ما او د مشال لیډو په دغه یو ساعت خبرونه کې راته هر کلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ دوه ونیزې خبرونې د نړۍ رنګونه او پرګنې به هم اورې. کولومبي د پامیر ساحل نه د دې وخت خبرونه
د پاکستان سینټ د پوځي عدالتونو مودي غځولو قانوني مسوده ځنډولې ده. په اورګزیو کې پنخته کې د پوځ یو میجر او د طالبانو یو قمندان وژل شوی دی او نن په واشنگټن کې د اسلامي دولت ډلې ضد جوړې ائتلاف د ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سینټ د پوځي عدالتونو مودي غځولو قانوني مسوده ځنډولې ده. د پیپلز ګوند سینیټری سهار کامران نن مشال راډیو ته ویل په سینټ کې د غړو د کموالي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مخالفت له کبله پر مسوده باس ځنډول شوی دی. تیر ورځ قامي اسمبلی د پوځي عدالتونو د مودي غځولو قانوني مسوده منظوره کړې وه. په سینټ کې تر منظورۍ وروسته به دا مسوده د ولسمشر له لاسلیک سره قانون شي او تر دوو کلونو به د پوځي عدالتونو موده وغځول شي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان پارلمان تر دوو کلونو د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه چې موده یې سږ کال په جنوري کې پای ته ورسېده. د اورګزیو انتظامیه وایي په اتمانخیلو کې د وسلوالو په ډزو کې د پوځ یوه میجر په ګډون دوه سرتېري وژل شوي او بل ژوبل دی. یوه چارواکي نن د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل پېښه تېره شپه هغه مهال شوې چې پوځ پر یوه کور چاپه ووهله او هلته وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. د ویل په ډزو کې میجر مدثر او سرتېری مطیع الله ووژل شول. دی زیاتوي په ځوابي کاروایۍ کې د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر شاه دوران وژل شوی دی. طالبانو لا څه نه دي ویلي. د پاکستان سیکانو د سرشمیرنې په فارم کې د دوی د مذهب خانې نه موجودګۍ په غبرګون د وفاقي حکومت او شماریاتو ادارې پر ضد مقدمه درج کړې ده. د سیکانو تېره ورځ ناوخته په پېښور های کورټ کې د مقدمې تر دایرولو وروسته مشال راډیو ته وویل د سرشمیرنې له پیل راهیسې یې هڅې وکړې چې د دوی مذهب ته ځای ورکړل شي خو داسې ونه شول. د سیکانو ټولنې یوه غړي بابا ګورپال سنگ وویل له دوی سره ناانصافي شوې ده.
زمون سره ډیر زیات نه انصافي شوه دا په دې باندې سیک قوم چې کم دي ډیر زیات خپم دي په غوسه دي چې سیک مذهب په پاکستان کې چې کم دي پسلورم پنځم باندې دي او د دې دومره زیات تعداد په پپا نو پدې نه چې حکمرانان په کم سي کې د حق او د رائټ خبره کوي نن دا چرته دي او مطلب دا چې کم دي سمره غټ مستیک کړي دي.
سیکانو ګواښ کړی چې که غوښتنې ونه منل شو نو په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته پیل کړي. د پاکستان شماریاتو ادارې یو مشر هم څو ورځې مخکې مشال راډیو ته منلې وه چې په فارم کې یې تېروتنه کړې خو زیاته یې کړه چې اوس سرشمیرنه روانه ده نو ځکه د سیکانو ورسره همکاري وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو څلوېښتو وسلوالو د وژلو دعوه کړې. د دفاع وزارت په نننۍ خبرپاڼه کې راغلي چې د پوځیانو په عملیاتو کې څوارلس وسلوال ژوبل او دوه نیول شوي دي. خبرپاڼه وایي دا عملیات په کاپیسا، لوګر، غزنی، خوست، پکتیا، کندار، فراه، هرات، بغلان، فاریاب، کندوز او هلمند کې شوي دي. خبرپاڼې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم لا څه تبصره نه ده کړې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په تیره څه د باندې یوه میاشت کې د تورخم او سپین بولدک لارو تړل کېدو له کبله افغاني سوداګرانو ته د 15 اویا میلیونه امریکایي ډالرو تاوان رسېدلی. د دې خونې ویاند سیام الدین پسرلی نن مشال راډیو ته وویل پاکستاني شخصي سکتور ته له دې دوه چنده زیات زیان رسېدلی دی.
د سپین بولدک او د تورخم په نظر د لارې روزانه یا هر ورځ د 3 میلیون ډالرو څخه ډېر واردات او صادرات کېدل، توکي ترانزیت کېدل. د افغانستان خصوصي سکتور دپاره د تجارت او ترانزیت دپاره تقریبا 15 میلیون ډالرو په اندازه تاوان اوښتی.
پسرلی زیاته کړه چې افغان سوداګر ځینې بدیلې لارې هم لري او د تیر پرتلې ستونزې تر یوه حده هوارې شوې دي. پاکستان تیره ورځ د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او خرلڅۍ لارې بیا پرانیستې. د اسلامي دولت ډلې ضد د نړیوال ائتلاف بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم امریکا ته تللی او د وزارت په وینا له یو شمېر چارواکو سره لیدلی دي. د امریکا د واکمن ریپبلیکن ګوند مخکښ جان مکین له ربانی سره په لیدو کې ویلي د امنیت او ثبات په ګډون په نورو برخو کې له افغانستان سره د امریکا مرسته اړینه ده. د بهرنیو چارو وزارت یوه ویاند خیرالله آزاد بیګا مشال راډیو ته وویل چې جان مکین ټینګار کړی چې په امریکا کې د نوې ادارې جوړېدل د افغانستان په اړه د واشنگټن پر لویو تګلارو اغیز نه لري. رسنیو پرون وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په یو لیک کې د سینټ پر مشرانو ټینګار کړی چې په ناټو کې د مونټینګرو د غړیتوب ملاتړ دی وکړي ځکه چې دا د امریکا په ډیره ګټه ده. رویټرز خبری اژانس وایي ټیلرسن د مارچ پر اوومه په خپل لیک کې دلیل ورکړی چې که د ناټو په پوځي ائتلاف کې د مونټینګرو ته غړیتوب ورکړل شو نو دا به په بالکان سیمه کې د جمهوري اصلاحاتو، سوداګرۍ، امنیت او ثبات په برخه کې مرسته وکړي. د دوو ریپبلیکن سینیټرانو رونډ پال او مایک لی اعتراضونو له کبله په سینټ کې پر دې موضوع رای اچونه له میاشتو راهیسې ځنډیدلې ده. مونټینګرو شپږ نیم لکه نفوس لرونکی هیواد دی او هیله مند دی چې د 28 غړو هیوادونو له منظورۍ سره به په می کې د ناټو په سرمشریزه کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. تر اوسه 24 هیوادونو یې د غړیتوب منظوري ورکړې. د ترکمنستان د ولسمشر یوازینی زوی د هغه هیواد د پارلمان غړیتوب ترلاسه کړی دی. د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې حکومتي رسنیو د سې شنبې پر ورځ ناوخته خبر ورکړ چې سردار بردی محمدوف د دې هیواد د پارلمان د حقوقي کمیټې مشرتوب په غاړه اخیستی. نوموړی تر دې مخکې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزارت د اطلاعاتو د مشر په توګه کار کاوه. د سردار بردی محمدوف پلار قربان ګل بردی محمدوف له 2006 زیږیز کال راهیسې د ترکمنستان ولسمشر دی. او د اټومي وسلو د چارو پاړه د امریکایي ولسمشر سلاکار کریستوفر فورد ویلي واشنگتن اوسمهال د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران اټومي موافقې ته درناوی لري. نوموړي تېره ورځ واشنگتن کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل د امریکا اوسنی حکومت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نیوکو سربېره دا موافقه مني خو د دې جاج به اخلي. دا د دې مهال خبرونه رابیا د کرنسۍ او اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.10 روپۍ او په 1.20 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو ریال په 28.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.06 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 315 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د وریځو امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 45 او زیات نه زیات 22 بنو کې 14 او 23 او په کوټه کې 10 او 25 وي.
خبرونه د موسم او کرنسۍ حال مو اوریدو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زمونږ د خبرونې د انټرنیټ د لارې واوري نو تاسو په مشال ریډیو .com باندې دغه خبرونه اوریدئ شئ. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم دراوړو. د پاکستان پارلمان د پوځي عدالتونو د مودې د غځولو منظوري ورکړې ده. په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو تور لګولی چې په پنجاب پوهنتون کې په پښتنو زده کوونکو تشدد د پنجاب پولیسو په ملاتړ شوی.
ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لاوارث نہیں ہے، ہمارے بچوں پہ ہم سٹینڈ لے سکتے ہیں، ہمارے بچے، ہر انسان اپنے بچے.
د سرشمیرنې په فارم کې د سکھ مذہب د خانې د نشتوالي پر ضد د یاد مذہب منونکو پېښور های کورټ کې خواست جمع کړی دی. او زموږ دوه ونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او پرګنې به هم اورئ تر پای د مشال ریډیو سره. زموږ لومړی موضوع ته د پاکستان قومی اسمبلی په دې هیواد کې د پوځي عدالتونو د کاري مودې غځولو منظوري ورکړې ده. په دې لړ کې تېره ورځ 28 آئینی ترمیمی بل اسمبلی ته وړاندې شو چې په غوسه اکثریت سره منظور شو. نن به دا بل سینیټ ته وړاندې کیږي او لغې وروسته به ولسمشر ته د لاسلیک لپاره لیږل کیږي. په دغه اړه باندې د اسلام آباد رفت انجم نور حال راکړي.
د پاکستان قومی اسمبلی د پوځي عدالتونو موده غځولو په اړه 28 آئینی ترمیمی بل کال 2019 اکثریت سره منظور کړی. دا بل تیر ماښام د رائے شمارۍ لپاره د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد قومی اسمبلی ته وړاندې کړی و. د قومی اسمبلی 2.55 غړو د بل په حمایت کې او 3 په مخالفت کې ووټ واچولو. د بل تر لاندې د پوځي عدالتونو موده به د سږ کال جنوري نه تر 2 کالو پورې غځولی شي. دا آئینی ترمیمی بل نن به د سینټ ته د منځري دوه لپاره وړاندې کولای شي چې دا غي پس به دا بل د پاکستان صدر ته ولېږل شي او د نوموړي د لاسلیک نه پس به دې ته د قانون درجه حاصل شي. د کال 2016 په دسمبر میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د پاکستان پارلمان د یو آئینی ترمیم لمخې د دوه کالو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه او د یادو عدالتونو موده د کال 2019 جنوري میاشت پر اوومه نیټه ختم شوې وه. د 2015 کال په جنوري میاشت کې په یوویشتم آئینی بدلون او پاکستان پوځي اکټ ترمیم وروسته په ملک کې نهه پوځي عدالتونه جوړ کړل شول چې پکې درې په خیبر پختونخوا، درې په پنجاب، دوه په سند او یو په بلوچستان کې وو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د رفعت انجم راپور ته سوریدا اوریدونکو، په پاکستان کې د سرشمیرنې په فارم کې د سکھ مذہب د خانې د نشتوالي پر ضد د یاد مذهب منونکو په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې دي. سکانو له عدالت غوښتنه کړې چې اړوند ادارو ته د زر تر زره په سرشمیرنه کې د سکانو د شمیر معلومولو حکم ورکړي. په پاکستان کې د مارچ له 15 نیټې سرشمیرنه پیل شوې چې په لومړي پړاو کې د دې هیواد په 3 ضلعو کې دا عمل ترسره کیږي. په دغه اړه نور حال د زلان یوسفزی په راپور کې و.
د سکھ مذہب منونکو د سرشمیرنې په فارم کې د یاد مذهب د خانې په نشټوالي پېښور های کورټ کې د وفاقي حکومت او د پاکستان د شماریاتو د ادارې پر ضد ریټ دایر کړی دی. د پاکستان سکھ کمیونټي چیرمین رادیش سنگھ ټونی وایي چې دا د حکومت ذمہ داری ده چې په ملک کې د هر مذهب د منونکو کره شمیرا معلومه کړي.
زمونگا چکم مین مطالبہ دا چھ زمونگا چکم دا سنگ سسپام کے سکھ زمونگا مذہب خانہ ایڈ کری شی اور چسنگا نور مذاہب تی ایڈ کری دی ہندو، عیسائی، مسلم، قادیانی نو دا سے زمونگا مذہب خانہ ہم پکے ایڈ کری شی اور زمونگا چکم سنسس کے تعداد دے اگر اصل تعداد منتا ملاو شی دا سے چکم دے رو منتا وربلی چکم دے زمونگا داوی رو شی دلتا پاکستان کے 3-4 lakh سکان اسی کی زمونگا کے پی کے 25-30,000 کسان دی خو دیکھی کی دیشی چھ زمونگا آئیڈیا غلطی
سرشمیرن اکید نه حساب ولو پر ضد سکانو د ملک په بیلابیلو برخو کې احتجاجی مظاهری هم کړی دي او دڑکې ور کړی دا چې غوښتنې پوره نشوي نو په اسلام آباد کې با په غټه کچا احتجاج پیل کړی. پېښور کې شوی یو مظاهره کې د سکانو د ټولنې یو غړی بابا ګورپال سنگھ مشال رډیو ته وایي
او زموږ سره نن چې کوم ډېر زیات نه انصافي شوی دا په دې باندې سکھ قوم چې کوم ډېر زیات خپم دي په غوسه دي چې سکھ مذہب په پاکستان کې چې کوم دې پسلورم پنځم باندې دي او د دې دومره زیات تعداد په پپا نو پته نه شي چې حکمرانان په کم ځکه د حق او د رائټ خبره کوي نن دا چرته دي او مطلب دا چې کوم دې څومره غټ مستیک کړي دي.
سرشمیرنه کې د مازورو خلکو د شمیر معلومول لپاره سوره جوړاندې سپریم کورټ اړوندو ادارو ته احکامات جاری کړل او د سرشمیرنې په فارم کې له قبایلي سیمو د بیکوره شوي خلکو لپاره د خانې د نشټوالي پر ضد هم اسلام آباد های کورټ کې ریټ دایر شوی دی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
اوس ورځ بلوچستان ته چرته چې د سیاسي ګوندونو مشرانو 13 په پنجاب پوهنتون لاهور کې پر پښتنو زده کوونکو د جماعت اسلامي د زده کوونکو لخوا د برید په کلکه غندنه کړې ده او ویلي دي چې دا برید د پنجاب پولیسو په ملاتړ شوی دی. سیاسی ګوندونو د یوې خبري غونډې له لارې د پنجاب له حکومت غوښتنه کړې ده چې د برید کوونکو پر ضد د کلک ګامونه پورته کړي. په دغه اړه د کوټې نا خبریال ایوب ترین نور معلومات راکړي.
تیر ماښام په کوټه کې د بلوچستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د پارلماني مشر زمرک اڅکزي په مشرتابه کې یو خبري غونډې ته وینا وکړه او د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو زده کوونکو پر کلتوري کیمپ د برید په کلکه سره غندنه وکړه. پر دې مهال د بلوچستان نېشنل ګوند، جمعیت العلماء اسلام او آزارا ډیموکراټیک ګوند صوبایي مشران هم ناست وو. زمرک اڅکزي وویل چې دا پنځم ځل دی چې په پنجاب کې پر پښتنو زده کوونکو باندې دغه ډول بریدونه کیږي. کچې هم د بلوچستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په لاهور کې د جماعت اسلامي د یو مرکزي مشر لیاقت بلوچ سره تړون لاسلیک کړی وو چې هغه به د بلوچستان سره تړاو لرونکو زده کوونکو ته تحفظ ورکوي. خو د سې شنبه په ورځ د پښتون کونسل تر اتمام لاندې د پښتنو د کلتوري ورځې په اړه یوه دستور روان وه چې ناڅاپه د جماعت اسلامي زده کوونکو پر هغه کیمپ برید وکړي او د 40 څخه زیات پښتانه زده کوونکي ټپیان کړل.
ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لاوارث نہیں ہیں، ہمارے بچوں پہ ہم سٹین لے سکتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہر انسان اپنے بچے
مرک سکزے وائی چھ دا غز دا کون کی لاوارث نہیں دی دا خپلو بچیانو دا حفاظت لپارا کلک در دلائی سو او کم څوک چیز مش ثقافت دود او رواج ته زیان رسوي واغو ته پټینګ سره د جواب ویلو توان لرو. شاغل زمرک زیات کړی چې په پنجاب کې د پښتنو او بلوچو ژوند ورځ په ورځ تخیږي. د ترګری او ایوا دښمنۍ په نوم د پښتنو د زورول لړۍ روانه ده. نوموړي پوښتنه وکړه چې د هېواد دوستۍ سرټیفیکیټ بېشلو واک چا ویوی ډلې ته ورکړی دی چې هغه دې د پښتنو د کلتور د ورځې په اړه پر جوړه شوې دستوره باندې برید وکړي. د زمرکه څخزي په وینا چې دغه برید د پنجاب پولیسو په مرسته ته یو پلان لاندې شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر زمرکه څخزي خبرداری ورکړي که په اوو ورځو کې دننه د برید کوونکو په ضد ګامونه پورته نه شول نو د پښتنو او بلوڅو زده کوونکو د حفاظت لپاره به دوی په سخت احتجاج لاس پورې کړي. پر دې مهال په قومي اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام غړي مولانا امیر زمان وویل چې موږ په مرکز کې د مسلم لیگ نون ګوند ملاتړ یو، خو پر دغه ډول ظلم او تیری باندې سترګې نسو پټولی. هغه زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت د یو پلان لاندې پښتانه او بلوڅ زده کوونکي د تعلیم څخه د بې برخې کولو په هڅه کې دي، خو جمعیت العلماء اسلام به دغه ډول عملیات کله هم ونه مني. مولانا امیر زمان وایي چې د پنجاب حکومت می وی او صوبایي حکومت ماته تحفظ نسی را کولای، نو بیا دلته و ملت پالو ډلو ته د حکومت کولو هیڅ حق نسته او نه هم هغه د ولس د نمایندګۍ حق لري. د پښتنې په جواب کې مولانا امیر زمان زیاته کړه چې پنجاب حکومت سمدلاسه د برید کوونکو په ضد ګامونه پورته کړي، کنه دوی به په ټول هیواد کې په احتجاج لاس پورې کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د یوترین راپور مو اوریدو. د پاکستان و پوهنتونونو یا یونیورسټیانو د معیار له پلوه د ایشیا په 300 یونیورسټو کې ځای جوړ کړی دی. د نړیوالو یونیورسټیو د درجه بندۍ ادارې د ټایمز هایر ایجوکیشن لخوا د ترسره شوي سروې له مخه تیر کال په دې نوملړ کې د پاکستان یوازې دوه پوهنتونونه شامل وو چې سږ کال شمیره وو ته رسیدلې ده. په دغه اړه باندې د رفت انجم راپور اورو.
دی ٹائمز ہائر ایجوکیشن رپورٹ تر مخا د ایشیا درې سو یونیورسٹو کې اوو د پاکستان یونیورسٹی دی چې پکې قائد اعظم یونیورسٹی د نورو تعلیمي ادارو په نسبت د ټولو ښه درجه بندی حاصله کړې او په فیرس کې د یو سو یو ویشت او یو سل دیش پوزیشن تر منځ ده. همداشان کامسیټ انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي ته په فیرس کې یو سل یو سل ویخ نه تر یو سل پنځوس نمبر ځای ملو شوی. د یونیورسٹو درجه بندی په حق له د قائد اعظم یونیورسٹی معاشیاتو د څنګه پروفیسر ډاکټر انور شاه وای
بنیادی واضح وجه چې دندنو هغه دا چې ایجوکیشن په نور کونو کې یو چې په ترجیحن یو سیکټر ګڼل کیږي او دا غي د پر حکومتي لیول باندې خپورا فن مختص کی. زمون په پاکستان کې چې دندنو په دې قسمتای سره د ایجوکیشن فند چې کم دی نو هغه د دې ملکونو په نسبت کم دی.
د یادې ادارې تر مخه تیر کال په دې فهرست کې د پاکستان صرف دوه یونیورسټۍ شاملې وې، کومې چې سږ کال اووه دي. خو د پېښور پوهنتون پخوانی مشر ډاکټر قبلا ایاز وایي چې د یو سو یونیورسټو په داسې شمېره کې راتلل لویه خبره نه ده. د ده په وینا دلته په یونیورسټو کې د روان وخت او نړیوال معیار مطابق زده کړې نه ورکړې کیږي او نه په یونیورسټو کې عملي زده کړې او د تحقیق غوندې بس زده کړو سنجیدګۍ سره کار کیږي. چې له وجې دا یونیورسټۍ د نړۍ تعلیمي ادارو سره مقابله نشي کولی.
بنیادی تعلیم نہیں بدل کرے، دا سکول دا کالج تعلیم منگ نہیں بدل کرے، آغا منگا دے تنقیدی مطالب طرف نہیں رہا اس دے او منگا محاصرین دے تیار کری نہیں چاہا مشاہدے پا بنیاد باندے خلا زکڑا ہو کی او د سوال بنیاد چکم دے پاغے باندے ہو گیا دے اغیر مکمل لکا جستجو او یو تحقیق تطلل داس جنہ چې تر سو پورې مونږ په بچو کې نه راوستي. زمونږ اعلی تعلیم د بین الاقوامي معیار مطابق نشي جوړېدل.
د تعلیم کارپوهانو تر مخه د نړۍ ترخه تعلیم معیار رسیدو لپاره متعلقه ادارو او چارواکو ته به تعلیم په لومړي ترجیحاتو کې شاملول وي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له بجوړ شپږ کلونه وړاندې سوات ته وړل شوی د پاسپورټ دفتر نږدې ده چې یو وار بیا پرانستل شي. د یاد دفتر ضروري سامانونه بجوړ ته وړل شوي دي. په دغه باندې د سیمې خلکو د خپلې خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. نور معلومات د شانواز ترکزی په راپور کې.
د باجوړ ایجنسی پاسپورت دفتر نږدې ده چې یو وار بیا په ښار باجوړ کې کار شروع کړي. یاد دفتر وکاله وړاندې د عسکري اپریشن په دوران له باجوړ سوات کانجو او وروستو تیمرګري کوزه دیر ته وړلی شوی و چې ولسته د پاسپورټ په جوړولو کې ډېر مشکلات جوړ کړي و. فرید خان د کیټ کوټ باجوړ اوسیدونکی دی او هغه دغه مشکلات داسې بیان کړل. عبدالله افغان وای چې د باجوړ د ولس د ترهګرۍ له وجې کاروبارونه هم ختم شوي، نو زیاتره ولس بهرنیو هیوادونو ته مزدورو لپاره ځي. چې ورته د پاسپورت ضرورت زیات وي.
موږ اخیما ټول د بار پردیس لپاره دا خلک ډیر زیات دي. هر سړی چې مدا خواهش ته چیرې پاسپورت جوړ کړم زموږ د اخیما ډیر راځي په شوې دا او د خوري مزدورې لپاره پردیس تلل شي نو ډیر لوی اسانتیا ده د خلکو لپاره کم چې په غوړې کې پردیس تلل شي.
لدی ورستو مې د باجوړ جنسینه د پارلمان د غړي حاجی بسم الله خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې نږدې ورځو کې به د پاسپورت دفتر یو ور بیا په باجوړ کې کار شروع کړي.
سامان او اندغه راغلي دي باجوړ پرون نه بل پرون د دې مدرې مور دې دا چې کار به شروع کې بده دا چې دفتر او د دې د دراش په کلمه کې وو کلمه کې سره وړي شو خو بیا د عملي ویریدلو د وجه نه غي بیرته واپس راغلي.
او یاد دې چې د پاسپورت محکمې خپل دفتر د نادره یا شناختی کارډونو جوړولو دفتر سره یو ځای وو ولی نادره د شناختی کارډونو جوړول وړاندې شروع کړو او د پاسپورت دفتر به په نږدې ورځو کې کار شروع کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
په داسې حال کې تېر ورځ د تورخم او چمن دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې. په پاکستان کې موجود د تانې قبیلې شپونکیان د خوخه سرګندونه کوي وایي چې په دې ګام سره به دوی کولی شي چې خپل مالونه افغانستان ته یوسي. دوی وایي چې د خپل رمو سره یو ځای به د سو میاشتو لپاره د افغانستان غزنی او ځینې نورو ولایتونو ته ولاړ شي. په دغه اړه باندې د سیلاب محسود راپور.
د پاکستان وزیر اعظم په خصوصي امر د افغانستان پاکستان په منځ کې د تړلو لارو په خلاصون د نورو افغانانو پاکستانیانو په سیر هغه رمیز دمتونی قبایلون هم خوشحال دي چې کوم د پاکستان په مختلفو سیمو کې موجود د لارو د بندش په وجه افغانستان ته تللی نه شول. د دغو قبایلانو سره تعلق لرونکی یو شپونکی په دغه باره کې خپله خوشحالی په دا رنگ سرګندوي.
نظر د تنای د رمې سره یې مشپونکی مې د بدای لاندې خوشاله سو چې د لارې خلاص کړي بونډري کلاو خلاص چې دا مالونه افغانستان ته وړي. موږ سره ډیر غټ انسان و ډیر زیات خپه و. موږ مالونه ډیر د ماري سره مخ کې دي دلته ګرمۍ دي ډېرای راځي دا واړه وري مو کې دي. موږ نه خراب چې غریبانو خلکو ته ډیر نقصان وره کې دي واړه وري موږ چې پسونه خراب دي زموږ د واړه وري پسونه دي.
نظر دم تونای تاوی چې د لارې د خلاصېدو امر مو واورېد دا د میژا هنکا د بار رامه مو روانه کړې. اوس به د وزیرستان په لارو غزنی او د موسم په بدله دوبا بیا دلته را درومو.
اوس موږ ډېر خوشاله یو چې دا اعلان اوسه چې لار خلاص ده. موږ به میوالې نرمې روانه کړې ان شاء الله. موږ به غزنی ته راځو. موږ هر وخت لري دوه میاشتې درې میاشتې زو په وزیرستان په لارې زو په وانا په انګورا د باندې زو موږ سره رمې دي کړې دی اکثر دی خراب شه دا ډېر وخرې دی ډېر مخلوق د مسل غزنی وګور د پورته وطنونه وګور.
نظر دم تونی د دواړو حکومتونو حکمرانون ته خاص کوي چې حکومتي مسلې د پخپله سره سموي د لارو په بندولو د غریب بې وسا خلق نه زوروي نه توانوي.
حکومت نه موږ دا اصل ده چې تاسو خپل مسلې پخپله سره سمبالې کوي په سیاست کې ورته
نه د غریبانو خلک مور اچوي. یاد دی چې دغه قبایلون هر کال د ګرمۍ سردۍ په موسمونو کښې افغانستان پاکستان ته کډې بروي را بروي او کله هم چې د دغو ملکونو په منځ کښې اړیکې ګډې وډې شي بیا دوی هم د زورېدو توانونو سره مخامخ کېږي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان.
د بادشاه خان تعلیمي مرکز پیښور یو پلاوی د افغانستان ننګرهار ولایت ته ورغی او د عدم تشدد فلسفې د سرلارې بادشاه خان د مزار لیدنه وکړه. که څه هم یاد پلاوی مزار ته په ورتګ خوشحالي څرګنده کړه خو پر مزار د تعمیري کار ودرېدو په اړه یې خپل خفګان هم څرګند کړ. په دغه اړه باندې د جلال آباد نه باز محمد عابد نورحال راکړي.
د بادشاه خان تعلیمي مرکز دغه پلاوی د ډاکټر خادم حسین په مشرۍ کې له پیښور څخه کابل ته د یو خوني سیمینار د ترسره کولو په خاطر راغلی و چې د کونړ ننګرهار او کابل یو شمېر ځوانو فعالانو ته یې د لیډرشپ دایي خدمتګاری او د فکري وسعت په اړه په شپږ ورځنیو ناستو کې ښوونه ورکړه. نوموړي پلاوی د مارچ په شلمه نیټه په ننګرهار پوهنتون کې د خدایي خدمتګارۍ په اړه د یوې سټیج ډرامې د وړاندې کولو وروسته د بادشاه خان بابا مزار ته ورغلل او د هغه مرحوم روح ته یې د دوا لاسونه پورته کړل. په پېښور کې د بادشاه خان تعلیمي مرکز مشر ډاکټر خادم حسین د د بابا په مزار له دوا وروسته مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د پښتون افغان اولس سلګونو زرګونو کالو تاریخ باچا خان بابا د اغې درو علامت ده. زمونږ ټول ملګرو دلته لوس تازه که چې قهر سوي د بابا تکلارا بابا مرام د بابا مقصد تب همیشه خپل نظر کې خپل زړه کې خپل روح کې ساتو.
د باچا خان تعلیمي مرکز یو تنغړی اشرف علي په دې خواشینی سرګند کړ چې په تیرو اوږدو کلونو کې هم د بابا مزار او کمپلیکس جوړ نکړی شو.
بابا سره موږ جنازه کې راغلو، هغې نه پس بیا یو ځل دواله راغلو اتنوي کې ډېر وخت پس چې نو بابا مزار ته رالو. خوشحاله شو، خفم شو چې رضا سرکار حده پورې رسېدلی دی، خو خفه په دې و چې وخت پکې تیر شو تکمیل ته ونه رسېده.
یوه ځوان نجلۍ چې د باچا خان بابا د مزار د لیدو ارمان یې په لومړي ځل پوره شوی و خوشحاله وه، خو دې هم د مزار په ویجاړ حالت خواشینی څرګنده کړه.
زما نوم وږمه فیروز دی. افغانستان ته زما اول ځل و چې زه راغلم، ډېره زیاته خوشحاله شوم. داسې راته ښکاري خپل وطن ته راغلی یم، او بابا مزار ته زه راغله په دې باندې ډېره زیاته خوشحاله وم. او چې ومې کتل چې ډېر زیات وران ویجاړ پروت دی، نو بابا خو بالکل داسې و نه، هغه خو به ملکونه، هغه خو به قومونه سازول، هغه خو به خلک جوړول، لارې کوسي به هم جوړول. او دا یو ورکوټه شانته مزار دی، او څوک هم د دې ځمېداري نه اخلي چې دا جوړ کینو. په دې باندې زه ډیره زیاته خفه شوم.
ډاکټر خادم حسین وایي چې د مزار او کمپلیکس د جوړېدو مسولیت د باچا خان تعلیمي مرکز په غاړه نه دی، خو زیاتوي چې پوره هڅه به وکړي چې د مسؤولو اشخاصو پام ورواړوي. د ذکر وړ ده چې د باچا خان په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال پیل شوې وي، چې بیا د کورنیو جنګونو له امله تر اوږدو کلونو ځنډېدلې وي. خو د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال پرې دوه ځلې کار پیل شو چې چارې یې تر 80% پورې شوې، خو د تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې درېدلې چې تر اوسه پورې په ټپه ولاړې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا
اردن کو سرزو اور اگزوتا چرته چې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنز خط شوی دا په دغه اړه باندې د تاریخ ورغزی راپور.
دا اورگزو انتظامی چارواکی وایي چې پوتمن خیلو کې د وسلوالو په ډزو یو میجر په شمول دوه عسکر مړه او یو بل عسکر زخمی شوی دی. چارواکو په خبره دغه پیښه د چهارشنبې په شپه شاوخوا 15 بجې د لټونې عملیاتو په وخت رامنځته شوې ده. یو انتظامی چارواکي نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل، بېګا شپه کله چې پوځ د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد پر یو کور چاپه ووهله، نو هلته وسلوالو ورباندې برید وکړو چې پکې دغه مرګ ژوبله وشوله. چارواکی زیاتوی چې د پوسټ ځوابي کاروای کې د طالبانو یو مقامی مشر کمانډر شادوران هم مړ شوی دی چې ولله دغه عملیات پیل شوی وو. دودمان خیلو شادوران له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره تعلق لري او دغه کمانډر پوسټ مطلوب وو. ځایي خبریال فضل کریم مشال لوډیو ته وایي، مقامی کمانډر شادوران وژل کېدنه هلته د طالبانو لپاره لویه ضربه ده. وسلوال طالبانو د پیښې په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د دې ترڅنګ په عملیاتو کې درې وسلوال ژوندي نیول شوي دي چې هغوی د تفتیش لپاره امنیتي ځواکونو نامعلوم ځای ته منتقل کړي دي. خیبر ایجنسی سره په پوله عثمان خیلو سیمه د کوزي او رګزو په حدودو کې راځي، چیرته کې د وسلوالو پر ضد لټونې عملیات د څه وخت نه تیر شوي دي. په فروری کې پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په ټول ملک کې ردالفساد عملیات پیل کړي چې تر مخه د ملک په بیلابیلو برخو کې هدفي کاروایانې روانې دي. تاریخ ورغزه، مشال رادیو، پیښور.
د مشال رادیو
د زیارت تورزی
خبرونه،
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمینټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په اتمینټه د پاسه 4 بجو.
اوریدون کو زمونږ خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. زمونږ نوې چې کومه لړۍ ده د ویډیو د لارې تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوو. ویډیوي خبرونه هغه هم تاسو کتلی شئ. مونږ ته زمونږ د خبرونو په اړه باندې مشورې هم راکولی شئ. درنګ شبیلا په پښتونخوا کې درې نیمې بجې کیدونکې دي. نو اوس به د پامیر ساحل نه د دې وخت خبرونه وو.
د پاکستان سینیټ د پوځي عدالتونو مودې غځولو قانوني مسوده ځنډولې ده. د پیپلز ګوند سینیټر سحر کامران نن مشال راډیو ته ویل په سینیټ کې د غړو د کموالي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مخالفت له کبله پر مسوده بحث وځنډول شو. د اورکزیو انتظامی وای په اتمان خیلو کې د وسروالو په ډزو کې د پوځ یو میجر په ګډون دوه سرتیري وژل شوي او بل شوبل دی. یو چارواکي نن د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل پیښه تیره شپه په اتمان خیلو کې شوې ده. د ویل په ډزو کې میجر مدثر او سرتیري متی الله ووژل شو او د زیاتوي چې په ځوابي کاروایو کې د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر شاه دوران وژل شو دی. طالبانو لا په دې اړه سندي ویلي. د پاکستان سیکانو د سرشمیرنې په فارم کې د دوی د مذهب خانې نه موجودګۍ په غبرګون د وفاقي حکومت او شماریاتو ادارې پر ضد مقدمه درج کړې ده. د سیکانو تیر ورځ ناوخته په پېښور های کورټ کې د مقدمې تر دایرولو وروسته مشال راډیو ته ویل د سرشمیرنې له پیل راهیسې هڅې وکړې چې د دوی مذهب ته ځای ورکړل شي خو داسې ونه شول. د اسلامي دولت ډلې ضد د نړیوال ائتلاف بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم امریکا ته ورغلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای په تیر څه د باندې یو میاشت کې د تورخم او سپین بولدک لارو تړل کېدو له کبله افغاني سوداګرانو ته د 15 اویا میلیونه امریکایي ډالرو تاوان رسیدلی. د دې خونې ویاند سیام الدین پسرلی نن مشال راډیو ته ویل پاکستاني شخصي سکتور ته له دې دوه چنده زیات زیان رسیدلی دی. رسنیو پرونو ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په یو لیک کې د سینټ پر مشرانو ټینګار کړی چې په ناټو کې د مونټینګرو د غړیتوب ملاتړ دی وکړي ځکه چې دا تر ډیره د امریکا په ګټه ده. رویټرز خبري ایجنس وایي ټیلرسن دا لیک د مارچ پر 1 د سینټ مشرانو ته استولې دي. د ترکمنستان د ولسمشر یوازینی زوی د هغه هیواد د پارلمان غړیتوب یې ترلاسه کړی دی. د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې حکومتي رسنیو د سه شنبې پر ورځ ناوخته خبر ورکړ چې سردار بردی محمدوف د هیواد د پارلمان د حقوقي کمیټې مشرتوب په غاړه اخیسته.
مهم خبرونه مو اوریدو چې پامیر ساحل وړاندې کول. اوس زمونږ ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه د توړاندې کوو. د خبرونه ګل ایاز جوړ کړی.
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لپاره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په مصر کې شاوخوا 3000 کاله زوړ یو لوی مجسمه د کچلې له میدانه راویستل شوې ده چې په اړه ویل کېږي دا د فرعون ده. له دغه ځای نه د مجسمې نورې برخې هم راویستل شوې دي. دغه باقیاتو په اړه ویل کېږي چې دا د رمیس دویم په نامه دي چې د قاهرې له شمالي برخو نه راویستل شوې دي. د کاربونو په خبره دا یو لوی موندنه ده. دا د مصر مشهور واکمن مجسمه ده. د مصر د نوادرات وزارت ویلي دي چې دا مجسمه د قاهرې له شمالي برخې نه موندل شوې چې پکې د رمیس منتر سره نږدې و. نو ممکنه ده چې دا د فرعون مجسمه وي. په هغه وخت کې فرعون یو طاقتور او مشهور واکمن وو. په هغه مجسمه ډېری نښې نښانې هم موجود دي. د مصر د نوادرات وزیر خالد النانی تر مخه د مجسمې نورې برخې هم موندل شوې دي او له دې نه اندازه کېږي چې دا مجسمه څومره لوی ده. د مصر جرمنی د لرغونو آثارو پوهانو په ګډه دغه مجسمه موندلې ده. کاروانو د مجسمې ټولې برخې راغونډې کړې دي او د مصر لوی میوزیم یعنی عجایب گھر ته منتقل کړې دي. چین سپوږمۍ ته د مشن لیږلو لپاره جدید ترین خلایي جهاز د جوړولو اعلان کړی دی. چین ویلي دی چې تر 2040 کال پورې سپوږمۍ ته خلایي دوربین او یو وړوکی خلایي مرکز لپاره مشن روانوي او تر 2030 کال پورې به سپوږمۍ ته ستورمزلي ولیږي. د چین د قومي خلایي ادارې چاینا نېشنل اسپیس اډمنستریشن ویلي دی چې سپوږمۍ ته د ستورمزلو لیږلو لپاره جدید ترین خلایي جهاز جوړوي. د چین سرکاري خبري ایجنسی د خلایي ادارې د یو چارواکي په حواله ویلي دی چې نوی خلایي جهاز به د امریکا اور پښان وی خو نور تفصيلات یې ندي ورکړي. چین خلاته ډیر مودروس ستورمزل لیګلی وو خو په خلای پروګرام کې ډیر لګښت کوي. چین په 2003 کال کې لومړی ستورمزل خلاته لیګلی وو. چین تیر کال خلاته 20 راکټونه لیګلی وو او د امریکا ریکارډ یې برابر کړی وو.
د کینیا مشهور جیل وکټوریا کې یو وړوکی جزیره میګنیکو ده چې د نړۍ تر ټولو زیات خلک پکې اوسیږي. د دغه جزیرې ټوله رغبه د یو فوټبال میدان هم ده چې پکې تر زرو نه زیات خلک اوسیږي او ټول ډیر زیات غریبان دي. دغه جزیره لرې نه د یوې وړوکې کچا آبادۍ منظره ورکوي. دا د نړۍ تر ټولو زیاتو خلکو د اوسېدو جزیره هم ګڼل کیږي. د مقامي اوسیدونکو په خبره دغه جزیرې ته په 1991 کال کې دوه مچھیمار ورغلي وو او په هغه ځای کې کورونه جوړ کړل او له هغې وروسته د هغه ځای آبادۍ په زیاتېدو شوه. په تکنیکي توګه دغه جزیره په کینیا کې ده، خو یو ګوینډا هیواد په هغه جزیره خپل ملکیت دعوه وکړه. په 2008 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې شخړه نښتې هم شوې وې، خو بیا د یو تړون له مخې دواړه هیوادونه په دې سلا شول چې د دواړو خواوو مچھیمار به په دغه جزیره کې اوسیږي. په هنګ کانګ کې یو پاکستانی نژاد پولیس والا ډیر زیات استایل شوی چې د یو تن یې له خودکشۍ نه راګرځولې دي. د بی بی سی تر مخه یو پاکستانی مزدور فکرین خطې وو او خودکشي کوله. په دې موخه پولیسو یو پاکستانی نژاد کانسټیبل افضل ظفر راوغتو او هغه په اردو کې هغه مزدور قانع کړو چې خودکشي ونه کړي. هغه ورسره په اردو کې خبرې وکړې او مزدور له ترین نه راکوز شو. شل کلن افضل یو کال مخکې په پولیسو کې برتی شوی وو. په ټولنیزو ویبپاڼو د افضل ډیر زیات استاینه شوی چې یو تن یې بچ کړی دی. گوگل کمپنی لومړی سمارټ جیکټ معرفي کړې ده. دا یو جدید ترين جیکټ دی چې پکې ټکنالوژي هم موجوده. دغه جیکټ د کمپیوټر نوم ورکړل شوی دی. په دې کې د گوگل جیک کوارټ ټکنالوژي کارول شوی ده. دا جیکټ بیا $300 ده. په دې جیکټ کې بلوټوت په ذریعہ سمارټ موبایل ټلیفون سره کنیکټ کول او سندرې اوریدل او ویډیوګانې هم کتل ممکن دي. په جیکټ کې د ګوتو په ذریعہ هر څه کنټرول کیږي. دا جیکټ بیټرۍ تر 2 ورځې پورې کار کولی شي. د پیغامونو لیږلو مشهور اپلیکیشن واټس اپ د صارفینو شمیره 80 کروڑ پورې رسیدلې ده. بلکې وایبر هم خپل صارفینو د پیغامونو پټ ساتلو او سکیورټي لپاره نوي فیچرز معرفي کوي. په یو نوي فیچر کې سیکرټ چټ یعنی پټو خبرو فیچر شامل دی. په اسانه ټکو کې یو مخصوص وخت وروسته به پیغامونه په خپل ختم شي. په فیچر کې صارف نشي کولی چې خپل خبرې نورو سره شریکې کړي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Pramita Mario.
¿Y qué ho kya?
¿Y qué hai kya?
¿Y qué hai ka?
Don.
په نړیوال باکس افس کې په دې ونی کې فلم کونګ اسکل آیلند په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د $200 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم لوګن دی چې د 1.5 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم دی لیګو بیټمن مووی دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.6 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. بل په د هند بالیوډ باکس افس کې د ورن دیوان او آلیا بٹ نوی فلم بدری ناتھ کی ہنیا په لومړي نمبر دی چې د 15 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې فلم کمانډو 2 په دویم نمبر دی چې د 40 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم رنگون دی چې د 23 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هالی ووډ سینما مشهور اداکارانو وین ډیزل او ډانی جانسن نوی فلم دی فیټ آف د فیورس دریم ټریلر خپور شوی دی. دا د دې سیریز اتم فلم دی. د فاسټ اینڈ فیورس پخوانی وو فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د شمیرو تر مخه هغه وو فلمونو شاوخوا 3.9 ارب ډالر کاروبار کړی وو. د فاسټ اینڈ فیورس نوی فلم کې مشهور اداکار چارلیز ایتیرون هم کار کړی دی. فلم دی فیټ آف د فیورس به د اپریل په 24 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
All right, team, listen up. This crew is about family, but the game has changed now.
Dominic Toretto just went rogue.
You gonna turn your back on family?
I know it looks bad. Don't give up on him so easy.
You've only got one chance to make this family whole again.
Don't do this, Dom.
You ready?
One thing I can guarantee, no one's ready for this.
She's the very definition of high-tech terrorism.
There's thousands of cars in this city, and now they're all mine.
Now I know what it feels like to be every cop ever chasing us.
Wait. Oh, dang. د هالیوډ سینما مشهور اداکار راین ګوسلینګ نوې فلم سانګ ټو سانګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو میوزیکل او رومانوي فلم دی. په فلم کې نور مشهور اداکارانو مایکل فاسبندر، نیتلی پورټمن او کیټ بلانشیټ هم کار کړی دی. په فلم کې د امریکا په ټیکساس ریاست آستن کې د لیکوالانو او سندرغړو ترمنځ همکاري شهرت او دوکه خودل شوی ده.
I didn't know why I was coming to this party. And then I saw you and I thought, that's why.
As I walk along, I wonder what went wrong with our love.
We thought we could just roll and tumble, live from song to song.
We should make a record together. I know you do the live music thing, but you want to make some money? You've got talent.
While our hearts were young.
Me. I have a condition. I can't be left alone.
Summer. It's a love story.
I'm a walking in the rain. Tears are falling and I feel pain. Wishing you were here by me. To end this misery.
د هندی سینما مشهور اداکار انوشکا شرما نوې فلم پلویری ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هند پنجاب مشهور اداکار دلجیت هم کار کړی دی. دا یو رومانوي فلم دی خو ډېر مختلف او نوی انداز کې جوړ کړی شوی دی. په فلم کې په پنجاب صوبه کې د ودونو یو عجیب قصه خودل شوی ده.
شادی پیڑ سے نہیں لڑکی سے ہوتی ہے، وہاں ایک ہی لڑکی تھی میں. تم نے پیڑ سے نہیں مجھ سے شادی کری ہے.
शादी से दो दिन पहले क्या भूत सवार हुआ है?
मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, अब किसकी शामत आई है?
आप मरने से पहले जिंदा थी?
नहीं नहीं, मैं तो पैदाइशी भूत हूँ.
क्या
क्या उल्लू हो? कोई आपका काम था जो आपका पूरा नहीं हुआ? शायद.
इस गाने की बोल और आवाज दोनों फिलौरी के हैं.
रब ने आवाज बख्शी है, आवाज नहीं मेहर है. सोच बदलने की ताकत है तुम में.
साहेबा साहेबा चलवा
د هندی سینما مشهور اداکار ویدیا بالن نوې فلم بیگم جان لومړی شرخ خپور شوی دی. په فلم کې د تقسیم هند پر وخت د یو هغه کور کیسه ښودل شوې چې د پاکستان او هند ترمنځ د پولې کرښه پرې تېرول کېږي. دا په رښتیني واقعاتو جوړ فلم دی. فلم بیگم جان به د اپریل په 14 نېټه نمایش لپاره وړاندې کېږي.
ہندوستان کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے فرمان نے ایک ملک کے دو حصے کر دیے، ہندوستان اور پاکستان. یہ کہانی ایسے ہی ایک گھر کی ہے جس کے بیچ سے یہ تلوار سی لکیر سر کاٹتے ہوئے نکلی تو صحیح مگر بانٹ نہیں سکے.
باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، بیگم جان کی چوکھٹ کے اس پار ہر مرد مرکا ہوتا ہے.
یہ بڑے بڑے سرکاری افسر ہیں،
ایویکشن نوٹس لے کر آئے ہیں.
یہ کوٹھا خالی کرنا ہوگا بیگم جان. اس کوٹھے کے بیچوں بیچ ہندوستان اور پاکستان کا بارڈر نکلے گا.
جناب، آپ جسے زبان سے کوٹھا، یہ میرا گھر ہے، میرا وطن، اور اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں یہاں سے ہٹائے، ہم اس کے ہاتھ پیر اور جسم کا وہ کیا کہتے ہیں پارٹیشن کر دیں گے.
سرکار کی بات مان لو، بہت بری موت مرو گی بیگم.
اب جو بھی ہو، بھک منگوں کی طرح نہیں، رانی کی طرح مروں گی اپنے محل میں.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام ترش پګو منځنه سپاش پک سو یویش لنډ سپی 2113 15315 او 15215 کیلو هرتز.
په پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. دا اصل په خبرونه کې په دې خبرې کو چې په پاکستان کې د سکه مذهب سره تعلق لرونکي وایي چې د سرشمیرنې په فارم کې د نورو مذهبونو لپاره خانه جوړه کړل شوې ده، خو د سکانو لپاره نشته. اوریدونکو، سکان وایي چې په هیواد کې د دوی آبادی څه د پاسه 15 لکه ده، او که دا په سمه توګه ونه لیکل شوه نو دوی به د خپلو حقونو نه محرومه پاتې شي. په پېښور کې بلدیاتی کونسلر او د سکانو د یوې اتحادی مشر رادیش سنگ ټونی وایي د 15 لکه آبادی لرلو باوجود هم حکومت سکان له سرشمیرنې وستلی دي.
زمونږ چې کوم لک خلک دي او آزاد خلک دي، خو مونږ هم سینسس واړو چې زمونږ پاکستان کې آبادی هم شمارلې هم سي او کم کم زونو کې داخله خلک پراته دي، نو هغې دپاره اوس فیوچر کې زمونږ بچو دپاره ایجوکیشن دپاره پرابلم راتی سي، جابس کوټا کې زمونږ پرابلم راځي، د هیلتھ ڈپارټمنټ سیکټر کې به پرابلم راځي. زمونږ چې یو مودی نه ریمانډ دی چې دلته چې کوم دی، نو زمونږ د سکھ ایم پی اے سیٹ بالکل نه وي، کنه سکھ بالکل کینڈیډیټ نه راځي، نه نیشنل اسمبلی کې راځي، نه سینیٹر کې راځي، اور نه نور بالکل ختم بچی کا نا وہی ضرورت نہیں تھا. تقریباً 30-35 ہزار پاٹا سرا 35,000 زمونگا دا کے پی کے زمونگا دا آبادی دا.
سواد کې د عوامي نېشنل ګوند غړي د حقونو لپاره مبارز امرجیت ملوترا وایي د سرشمیرنې په فارم کې د سنو مذهبونو لپاره خانه جوړ کړل شوې ده، خو د سنو لپاره دیګر ټکي لیکل شوې دي. نوموړی زیاتوي په هیواد کې په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې آبادی زیاته شوې ده، خو د هغې باوجود هم حکومتي چارواکو د 1990 په څیر د سرشمیرنې فارمونه جوړ کړي دي چې له وجې د سکھ مذهب په شان ډېری خلک له پامه غورځول شوي دي.
دیگر کا نا دیگر کی بیا مختلف کمیونٹیز بھی اگر اتلیسی مسلم دے، بیا عیسائی دے، بیا ہندو دے، احمدی دے، قادیانی دے، بیا لاندی لکھلی دیگر. چونکہ دا کام فارم تھے دا جو 1998 کا فارم لگا تھے مارے کے دو دری روز مکھ زمون بنیر کے اوپا پیخور کے ڈسٹرکٹ برادری کے خاص کر سکھ برادری چی دا برادری چی دے برادری کالم لکھل پکار دی وہ لکھ.
رادیش سنگھ ٹونی وایي چې د 1990 کال په سرشمیرنه کې د اقلیتونو آبادی هغه عمره نه ولیکل شوې څومره چې پر اختیا ده.
مطلب اوس زمونږ خو سکھ کمیونٹی ان پشاور کا نا اس مطلب کے پی کے مونگا دلیل ایشو سے تقریباً 8-10,000 زمونگا دورہ کا سانس تھا. ہندو کمیونٹیز ہے نو آگام تقریباً 3-4,000 سے کا سانس تھا. کرسچن ہے نو دے آر مور دین 100,000 کا نا داخو فگر مونگا اغیم شمارے لیشی ہو دئی سے کم وقت کے فگر جوڑے کا نا نو دئی آگ وقت کے سینسس کے صرف پرسنٹیج مانے آگا دھوکا قبول سی مطلب پاکستان کے اس وقت دے وقت کے اس دن کے چکم مائنارٹی تھی نو آگا مطلب آگا ریشو اچھا دنیا تک کم قبول سی چھ بھائی زمون چرا 2% یا 3% اس مون چرا مائنارٹی تھی اس اپورے چکم نے میکسیمم تعداد ہو سندھ کے اندرون سندھ کے تقریباً 18-20 لاکھ ہندوان التا اسی گی اسم ہو دئی غلط سینسز باندھے دی خی ہندوان پورا سندھ کے 4 لاکھ ہندوان خی فکر سے دی خی کہ آگا غلط خی سے دنیا تھا یار دلتا مائنارٹی اسی کی خوزیات کو توجہ نہیں تھا آگا توجہ آخوا کول دا پارا دئی سینسز کے دا پرسنٹیج آخوا دے پاگی.
امرجیت ملوترا هم رادیش سنگھ ٹونی ته ورته خبره کوي او وایي چې حکومت په تیره سرشمیرنه کې د اقلیتونو آبادی پوره نه وه لیکلې. نوموړی زیاتوي چې باید د ولس ستونزې ختمولو لپاره حکومت شفافه سرشمیرنه وکړي چې دا شان ټول ولس ته خپل حقونه په سمه توګه ترلاسه شي.
دا جاڑو کا نیچے 1998 کی چوا زمون کمیونٹیز چوا ہندو دے کرسچن دے سکھ دے کیلاش دے دا ٹول کم نکلے شو ولی دا سا محلے سا 4.9 سمتنگ وا دا 3.3 نکلے شو کنن دا سرشی دا 98 کم دا مکر زیاتے شو ہر کمیونٹی نے کمی کی کا ہندو نے کمی کی سکھ نے کمی کی کا نے کمی کی پختون ہوا کی کمی کی پورا مل کی دا کی نام دے نقصان دا زمون دے کمیونٹی کی گولی چے باندے با زمون کم دا قومی زم دے سکنا دا صوبائی سکنا سبا پدی باندې دا کیږي او صحیح تعداد صحیح دغه دی خوښ شي ریشو دی خوښ شي چې کم کم کمیونټیز زمونږ نان مسلم آبادای دي هغه دی پورا خوښ شي.
وړاندې د پاکستان د شماریاتو اداره کې د سرشمیرنې څانګې کمشنر حبیب الله خټک راته ویلي وو چې دوی د سرشمیرنې او کور شمیرنې د عمل پر مهال کور په کور ګرځي او معلومات راغونډوي او دا خبره ناسمه ده چې ګوندې په تېره سرشمیرنه کې د اقلیتونو پوره آبادی نه وه لیکل شوې. خو د حبیب الله خټک د خبرې په ځواب کې په بلوچستان کې د اقلیتونو یو مشر کور لال وایي چې که د اقلیتونو سمه آبادی لیکل شوې وي نو تر اوسه به په اسمبلیانو کې د اقلیتونو لپاره څوکې او د هغې کوټه هم زیاته شوې وي. نوموړی په بلوچستان کې د هندوانو آبادی یادولو سره زیاتوي.
دلته خو ډېر دی په بلوچستان کې خو د هندوان ډېر دی. اوس په کوټه کې تقریبا 2500 کورونه دي اور دا سنځاوي دور ډای خواته ډسټرکټ زیارت سي دي. ډسټرکټ زیارت کې تقریبا 100 کورونه دي. 100 کورونه ډسټرکټ لورالای سي دي. دلته بیا تقریبا 150-200 کورونه دي. دا زور چې لیستونه و نه دا هغه مطابق باندې سوي دي چې دا کم نه وي دي. اوس کم دا ژوندی خلک اکثر د دوی نه د سوي چې کم دا زړی وو اوس هغه وفات شوی دی. دا هغو غسه پکې چې الیکشن مقرر راسي هم داسې چې هغه د ووټو ټیم راسي یا د هغه مثال د فنډ سیستم چې هر هغه وي مثال د زړې لیستونه دوی راباسي د نوي اکثر نه راباسي چې نوي هغه وباسي هم هغه کې نومانې کم وي. کورونا تعداد سٹینڈ گرد کم یہ خو سم شماری کیے گی خود راسی سم حال حوال وہ کی سم دا دسٹن جوڑ کے یا دا نیوی سر باندھ جوڑ کے خود خد دینا
د اقلیتونو او یا د یو کام کم آبادی اولی کلشی نو دا غیب اثرات سوی. رادیش سنگھ ٹونی پاڑا زیادوی
نو زہر خبر ازی یو زمونگا جابز کوٹا بانے فرق رازی زمونگا چکم دینو ایجوکیشن کوٹا بانے فرق رازی زمونگا چکم ایملی بجٹ سے جڑی گی نو ایملی بجٹ کے چکم دینو آگا زمونگا پارا چکم یو فنڈ ریز کی گی آگا فنڈ چیز دینو آگا زمونگتا غلط فکر بانے نو کم فنڈ مونگتا ملائی گا نا نو دے فکر سرا دا ٹول ارس حکومت امداد ملا گواڑی آگا نہ ملاوے گی نو آگا دا ٹول فیگر سیزن دا ڈسٹرب سی نو دے بھی آگے نہ کرپشن لیول تا لارج سی جاتا برا اصل نہ مائنارٹی تا ملاوے گی نہ میجورٹی تا ملاوے گی غلط سی آپ
د پاکستان سرکاری میډیا د مارچ په 19مه د وزیر اعظم نواز شریف په حواله ویلی وو چې په هیواد کې ټول ولس ته یو شان حقونه ورکړل شوي دي. خو امرجیت ملوترا بیا وایي چې اقلیتونه لوړاندې نه له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او پاین کې ورکړل شوي حقونه نه عملي کیږي. نوموړی سیاتوي چې کدا اصل هم د اقلیتونو پوره آبادی ونه لیکل شوه نو ستونزې به نورې هم سیوا شي.
نو
بالکل جی دا خدا دا خدا کا دا ټول سیاسي پارټي مختلف ګوندونه دا چغه وي دا د پټنسل نه نکړي کی دا د پپینو لیکل شي او دا د بچي لکه زموږ وي چې څنګه خیبر پښتونخوا سماره چې دا په اسلام آباد کې چې فاټاو دا دغه خیبر پښتونخوا څنګه څنګه چې په 1998 کې شو او ملي چې پیر کم آبادی څنګه پښتونخوا خو شو نو دا به دوباره هغه طرف ته ځي بیا او دا موږ د ټول پښتنو لپاره خاص کر زموږ مینارټیز لپاره موږ د پښتنو لپاره بم نو دي کې به موږ لپاره ډېر نقصان دی پوره پښتونخوا د لپاره که پښتانه دا به وایي یو کمیونټی نه د ټول پښتونخوا ته به دا نقصان دی
امرجیت ملوترا سیاتوی چې په پاکستان کې لا اقلیتونو په خاص توګه پښتنو سره تل توپیر شوی دی او په روانه مردم شماره کې دا خبره هم د توپیر سرګندونه کوي چې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو آبادی به د پیښور پر ځای په اسلام آباد کې شمیرل کیږي
آبادی کم ہو پائے گی فرض کدا سیکھی تعصب ترقی کی خلق تھی باہر تو ہوا تل داسې څنګه سکھ هندو کمیونټي د چین نه مرکه د هندو کمیونټي ډېر خلک چې دي هغه هندوستان ته ووتل
د پاکستان د شماریاتو په اداره کې د سرشمیرنې د سانګي کمشنر حبیب الله خټک هم دا خبره مني چې د رواني سرشمیرنې په فارم کې د سکانو د مذهب لپاره خانه نه ده جوړ کړل شوې هغه زیاتوي
نور دا سکھ چی دی آغا بالکل رشتہ دا دی خبر ہے رشتہ خبر ہے چی مونگ دا چی دی کنا میرے شامل شوے لیکن دا 2006-07 کے 102 کسانو ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی ہو دے کے ایکسپرٹس ہوں مو دا ڈپارٹمنٹ ریپریزنٹیٹیو ہوں مو نور ٹول پاکستان چی دی کنا دا سینسس ڈیموگرافر سٹیٹیشنز اور دی خلق ہو کنا نشو کولے زکا جدا فارمونا آلڈی پا فیل کے دی نن دا پیزم روز دے خلق کار کئی لگیا دی اور تاستا پاکستان حالات پخپلم پتا دی
دن کو دا وا ددیونه پرغنیخ پرونه پنننیخ پرونه کی مو پر دی خبری کولی چې په پاکستان کې مشت سکان وای چې د سرشمیرنې په فارم کې د نور مذهبونو لپاره خانه جوړ کړل شوی دا خود دی لپاره نشتا که د خبرونه پاړه سرای لره نو ضروری را سره شریک کړئ تر راتلن کې خبرونه پوری در نازانی ساجمل اجازه غواړم خوشاله اوسه
سوکم شمیرستان